ښاغلی رشید سپارښتنه وکړه چې په ښه طریقه او قوي توګه د ټکنالوژۍ کارونه او په نوي اساساتو د پروسې ښه سمبالتیا د ښو ټاکنو ترسراوی تضمینولی شي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یې په بلې خبرونه ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په ښوونځیو کې درجه بندي له منځه تللې او زده کوونکي په ګروپو ویشل شوي.
د دغه سیستم تطبیق موخه دا ده چې زموږ د زده کوونکو استعداد باید تقویت شي.
په ګروپونو د زده کوونکو ویشل به څه پایلې ولري؟
د دې تاثیر په اوږدمهاله کې به معلومیږي.
او د دې پروسې د کامیابولو لپاره څه کول پکار دي؟
یګونه کومه کړه کې اگر میتونه بکنه د یک فتوا است کې معلمین و اداره فقط فی تدید تعین بکنن.
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه وګم جبر خیلی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي له دې وروسته په ښوونځیو کې زده کوونکي د درجه بندي پر ځای ګروپ بندي کیږي او دا اول نمره، دویم نمره او دریم نمره پر ځای به په الف، ب، ج، د او ه ګروپونو کې د لیاقت په اساس شاملېږي. د پوهنې وزارت دا کار کالیوي خو خلک ستایي، خو نقادانې هم شته. په پیل کې له څو زده کوونکو په دې اړه اورو چې په ټولګي کې د ګروپ بندیو په اړه څه نظر لري.
نوم ملیحه ده او د اتم ټولګي زده کوونکی یم. زما پان په مکتبو کې دا ګروپ بندي یا هم ای بی سی ګروپ چې جوړ شوی دی دا ما پان سم نه دي، ځکه چې کله یو سم کې یو څو د زده کوونکي په یو ګروپ کې دي نو پوهېږي. د سم کې د درجه معلومه ده چې دا شاګرد لایق ده، تنبله ده، او یم دا درس وایي نه وایي. دغو درجې په اساس نه ده، ټول ګروپ ده، پنځه نفر په یو ګروپ کې دي. موږ په دې باندې نه پوهېږو چې کوم زده کوونکی وړتیا له بل زده کوونکي نه ډېره ده.
نوم مې رفیع الله وطنوال. دا مثبت اړخونه هم لري، منفي اړخونه هم لري. مثبت اړخ دا ده چې په ای کټګوري کې نو خلکو کوشش کوي چې ای کټګوري کې راشي پوه شي، ځکه چې ای کټګوري اوله کټګوري ده. منفي اړخونه دا ده چې رقابت به کم شي او خواري به د خلکو کم شي، ځکه وایي بچي ای کټګوري کې راځم، ای کټګوري کې راځم، چې بی کټګوري کې راځم، اسم بی کټګوري کې راځم، نو رقابت او کوشش به پکې ډیر کم شي.
نوم سمینه ده او زما په نظر ګروپ بندي نتیجه به ښه وي، ځکه پخوا چې یو زموږ صنف کې به یو یا هم دوه درې نفر د اول نمرګي هم د درجې لپاره درس ویلي، او اوس د دې لپاره چې په ګروپ کې لومړی ګروپ کې راشي کېدای شي ټول شاګردان هڅه وکړي چې ښه نتیجه واخلي او لومړی یا دوم ګروپ کې راشي.
د نصاب د کتابونو لیکواله فرزانه شریف وایي کېدای شي په اوږد مهال کې ګروپ بندي ګټه هم ولري، خو د دې نظر دا دی چې ګروپ بندي به په ټولګي کې سالم رقابت کم کړي.
مشه مفهم مثلا صنفای افغانستان تعدادشان زیاد است، مثلا
د افغانستان په خوانځیو کې د زده کوونکو شمیر ډیر دی. مثال کې یو ټولګي کې 50 زده کوونکي وي او یو زده کوونکی چې په درجه بندۍ کې اتم، نهم یا لسم نمره وي او هغه په ګروپ بندۍ کې په ای ګروپ کې راځي، هغه داسې احساس کوي چې د یوال نمره دی. یعنی یو کاذبه خوشحالي او فکر ورسره پیدا کیږي چې فکر کوي په اول ګروپ کې راغلی، نو ضرورت نه لري چې درس ووایي او زحمت وباسي. هم دا ډول کورنۍ یې هم فکر کوي چې زوی په ای ګروپ کې راغلی نو لایق دی، ډیره توجه نه ورته کوي. یعنی له دې سره زده کوونکو ته د کورنۍ توجه کمیږي او هم هغوی یو کاذب باور او فکر خپلوي. هم دا ډول امکان لري چې په ټولګي کې سالم رقابت له منځه لاړ شي. یعنی یو زده کوونکی چې ډیر درس وایي، خپله کورنۍ دنده ترسره کوي او حاضري هم سمه وي، له هغو زده کوونکو سره په یو کټګوري کې راځي چې د دوی په څیر زحمت نه باسي، نو لایق زده کوونکی په دې ډول مایوسه کیږي.
یک نو مایوسیت به نشانه داس میته.
د پکتیا پوهنتون استاد یاسین ظهیر بیا ګروپ بندي ښه بولی. د نظر دا دی چې ډیر شمیر زده کوونکی د ښې درجې د ترلاسه کولو په خاطر درسونه میخانیکوي او په ځان ډیر فشار راوړي، خو ګروپ بندي به سبب شي چې دوی ځان وپوهوي.
هغه نمره باندې زیات فشار دی، د پرم درس وایي چې دغوی او نمرګي نه راښکته نشي، نو ډېر شیان میخانیک ځکه همغه د امتحان پروژې کې بیخي زیات کوشش کوي، ځان باندې بیخي زیات فشار راوړي چې دا رول د پاره تاوان ده. او هغه کسان چې شاته دي یوغوی یو نمره نه شي یا دویم نمره نه شي یا دریم نمره شي، هغوی یو ډول مایوسه کېږي چې یعنې موږ ولې مخته نشو تللی. هغوی باندې فشار وي، نو هغوی هم د درس سره مینه کمیږي، نو هڅه نه کوي چې شي زده کړي. هغوی همغه چې درس په جریان کې شي زده کړي، وروسته امتحان ته امادګي نیسي، ځکه پوهېږي چې یاره نه ښکته تللی شم نه پورته تللی شم، نو همغه امادګي وي چې کومه مخکې ویلې وي. دغه شاګرد دې خواهش ونه کړي چې فیصدي لوړه شي، بلکې دې باندې کار وکړي چې څنګه درس زده کړي چې تر څو یې پوهې کچه لوړه شي.
جاوید اوربل وایي په درجه بندۍ کې معمولا د اول نمره، دویم نمره او دریم نمره درجې مهمې بلل کېدې او دا درجې د کمو زده کوونکو په نصیب کېدې. خو اوس په ډېر زده کوونکي زحمت باسي، ځکه په ګروپ بندۍ کې ډېرو زده کوونکو ته چانس شته چې مخکې راشي.
زموږ په پخواني سیستم کې چې به اول نمبر او دویم نمره او دریم نمره کسان وو، نو یوازې درې کسان به وو، که درې کسان دوی وو یو درې کسان نور به هڅه کوله چې د دوی ځایونه ونیسي. خو اوس دلته د لسګونو کسانو خبره ده، یعنې ډیر کسان به کولای سي، حتی تر لسو پنځلسو کسانو پورې به کوشش کوي چې دوی په الف ګروپ کې ځان شامل کړي. یعنې دوی به زیات درس وایي، ډیر زیات شاګردان به په یوه سیم کې هغه یوې سیالۍ ته ځان یا رقابت ته به ځان جوړوي چې دوی په الف ګروپ کې ځان شامل کړي. مخکې که یو دو کسانو دا کار کوي، اوس به په یوه سیم کې شاوخوا لس یا پنځلس کسان کوشش کوي چې که دوی د جیم ګروپ کې د بی ګروپ ته راسي او که د بی ګروپ کې هغه په الف ګروپ کې ځان شامل کړي.
د اګول بلوچ په باور د ګروپ بندي ګټه به دا وي چې د زده کوونکو ترمنځ به هغه کینه کمه یا ورکه شي چې د درجو په سر یې له یو بل سره لري.
زه په دې باور یم چې دا مثبت تاثیر کوي، ځکه ماشومانو کې هغه منفي رقابتونه یا کرک له منځه وړي او بدبینیانې دوی خپل منځو کې چې لري هغه له منځه وړي. د دې تاثیر په اوږدمهاله کې بیا معلومیږي. هماغه نسل، هماغه ماشومان چې کله اتلس کاله، اولس کاله یا شل کاله عمر یې ځینې تیر سي، بیا هغه نه وروسته بیا تاثیر ورباندې معلومیږي. بیا هلته معلومیږي دوی کې کرک او بدبینیانې دا سته که نسته، ځکه دا ریښه په هماغه ماشومتوب څخه اخلي. نو زه فکر کوم مثبت تاثیر لري.
ښوونکي ترینا ستار محبزاده ګروپ بندي هغه مهال ګټوره بولي چې د زده کوونکو فیصدي هم پکې معلومه وي.
یو مرسته چې کېدلی شي هغه دا ده چې د ښوونځي اداره او ښوونکي باید د نمرو فیصدي معلومه کړي. په دې سره زده کوونکي د خپل لیاقت کچه پیژني او په ګروپ کې یې ځای معلوم وي، یعنې هر زده کوونکي به خپل مقام او درجه احساسوي. خو که فیصدي معلومه نه وي او ټول په یوه ګروپ کې راځي، بیا نو ستونزه دا ده چې لایق زده کوونکي مایوسه کیږي او فکر کوي چې د دوی ډیر زحمت ځکه نتیجه نه لري چې نور هغه زده کوونکي چې خواري نه کوي له دوی سره په یو ګروپ کې دي، او هغه زده کوونکي چې د اول نمره، دویم نمره او دریم نمره زده کوونکو په څیر زحمت نه باسي، هغوی هم ورته وایي چې که درس هم نه وایم، دا د له تا سره خو په یو ګروپ کې راغلم.
تان دې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. دا چې زده کوونکي په ګروپ څړول ویشل کیږي، پایلې به یې څه وي او په دې برخه کې شته ننګونو ته د معارف وزارت ځواب څه دی؟ په همدې اړه زموږ همکارې رویا مادومی د پوهنې وزارت له ویاندې نوریې نزهت سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
کېدای شي دا راته ووایي چې دغه کوم ګروپونه دي او دا په کوم اساس شاګردان په دې ګروپونو تقسیمیږي؟
موږ پنځه ګروپونه لرو: الف ګروپ، بی ګروپ، جیم ګروپ، دال ګروپ او هی ګروپ. هغه زده کوونکي چې د څلور نیم میاشتنۍ په ازموینه کې ښه نمرې ترلاسه کوي، هغوی په الف ګروپ یا په لومړی ګروپ کې شاملېږي. هغه زده کوونکي چې د دیرش نمرې څخه تر شپږ دیرش نمرې ترلاسه کوي، هغوی په بی ګروپ کې شاملېږي. او هغه زده کوونکي چې د څلور ویشت نمرې څخه تر دیرش نمرې پورې اخلي، هغوی د په جیم گروپ کې او په همدې توګه په دال او هی گروپ کې راځي. او هغه زده کوونکي چې په کلنۍ آزموینه کې د صفر څخه تر سلویخت نمرې اخلي، هغه زده کوونکي باید صنف بیرته تکرار کړي او د تکرار صنف په گروپ کې شامل شي.
دغه درجه بندی په کوم اساس بدل شو په گروپ بندی؟
زموږ ډېری زده کوونکي شکایت درلودل چې کله چې په آزموینه کې یو یا دوه نمرې هغوی د اول نمرې څخه کم اخلي، هغوی په نورو درجو کې ویشل کېږي، او دا مسئله سبب شوی و چې هغوی ته منفي روحیه ورکړل شي او هغوی په درسونو کې سهم نه اخلي. موږ په دې نتیجه ورسېدل چې دغه د گروه بندی سیستم زموږ په نورو ګاونډي هیوادونو کې هم تطبیق کېږي او په نور ممالکو هم دغه برنامه تطبیق کېږي. او خدای چې موږ هم یو ځل امتحان کړو دا پروسه او زموږ په ښوونځیو کې باید تطبیق شي. نو زموږ د زده کوونکو شکایتونه سبب شول چې موږ بالاخره یو د گروه بندی پروسه تر کار لاندې ونیسو.
خو اوس ډیری شاگردان او ډیری کورنۍ بیا د دینه شکایت لري چې مثلا اوس لایق شاگرد لایق دی تنبل امغه سه تنبل پاتې کیږي، او بل دا چې مثلا یو لایق شاگرد ک اول وی او دغه سره څلورم نمره شاگردم په او ای گروپ کې راځي، نو هغه بیا دینه شکایت لري دا لایق شاگرد چې ولې زه د دې سره مقایسه کیږم.
دا شکایتونه او دا ستونزه عمومي نه ده. موږ د پوهنې په وزارت کې زموږ شوانزیو که 9.4 میلیون زده کوونکی دی، دا زموږ د ټول زده کوونکی شکایت ندی، د هغو زده کوونکو یا د هغو کورنیو شکایت دی چې هغوی د دې پروسه نه آگاهی نلري.
نو دغه پروسه به کومې ښېګڼې لري؟ کیدای شي چې د دغو ښېګڼو په هکله ووایي چې دغه کورنۍ او شاګردان چې لږ ذره ویره کې دي هغوی دغه ویره لري.
دغه پروسه سبب کیږي چې زموږ د زده کوونکو استعداد پیاوړی شي، او همدارنګه د دې سبب ګرځي چې زموږ د زده کوونکو مایوسیت له منځه لاړ شي، او همدارنګه د هغوی د ارزیابي او د درجه په تنظیم کې مرسته کوي. د دغه سیستم تطبیق موخه دا ده چې زموږ د زده کوونکو استعداد باید تقویت شي، او بالاخره کله چې هغوی د یو یا دوه نمرې لپاره